مشال دیو د نن ورځې د ناسا ته خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل کوربه اشرف الله مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وستي او وخت ورځې 15 بجې شوي په دې غړي کې د نو راپورونو تر څنګ اوري وزیرستاني کډوال همداراز د مظاهره او پردې سربیره یو مرکه هم لرو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو خو لومړی ورځو احمد شاه اعظمي ته چې تاسو یې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی لخواسته د وزیرستاني کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د پاکستان په لاهور کې یو مور او د هغې لور د غیرت په نامه وژل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمول په موخه په کویت کې دی. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو ویل د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ نن په دویمه ورځ هم دوام لري. تیر ورځ نه اتیا کورنۍ بکخیل کډوالو کیمپ ته ستنې شوې. د شمالي وزیرستان مرسیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی پر ناوخت مشال لډیو ته ویل له خوست په لومړي او دویم پړاو کې د شمالي وزیرستان 3200 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې وي او اوس 2000 کورنۍ پاتې دي. نو موږ زیاته کړه پروان پړاو کې هدف ټاکلی چې هر ورځ به لوی سلسله څخه تر یو نیم سل پورې کورنۍ خپل سیمو ته ستنوي. د بار مومند ایجنسی په ساپو تحصیل کې د څلور کسانو مړی موندل شوی دی. د غلنی هیډ کوارټر هسپتال چارواکو نن مشال لډیو ته وویل چې د مړو شناخت نه دی شوی خو دغه څلور واړه کسان په ګولۍ وشتل شوی دی. چارواکي زیاتوي موندل شوی کسان خاورو ته سپارلی دي. د پاکستان په پنجاب کې پولیس وايي د لاهور په بادامي باغ سیمه کې نن د غیرت په نوم یو مور او لور وژل شوی دی. د یاد سیمې د پولیس تانې مشر رانا ریاض نن مشال لډیو ته وویل چې سهار شاوخوا 6:30 بجې یو تن خپل خور او خورزه د غیرت په نوم ووژل.
دا پیخه د بادامي باغ علیپورا سیمه کچا آبادی کې سحر شپږنیمه یا پاوکم وو بجې رامیسته شوه. په وجل شو کې یو بشرا او یو د هغې لور ده. د غیرت په نوم دواړه د بشرا ورور وجلی دي، یعنی خپل خور او خورزه یو وجل. شهزاد یې نوم دی او تښتېدلې ده.
د رانا ریاض په وینا پولیس په دې اړه د وژل شوو خپلوانو پلټنې پیل کړې دي. په پاکستان کې له دې وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې زرګونه نارینه او ښځې د غیرت په نامه وژل شوي دي. په پاکستان چارواکو د فاټا په ګډون د هیواد په درو اویا سیمو کې د پولیو ناروغي ضد درې ورځنۍ مهم دوام لري. د روغتیا چارواکو ویلي له پرونه پیل شوې دې مهم کې به تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي او تر یو کال کم عمر ماشومان ته ستنې لګول کیږي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویان ساجد حسین پرون په دې اړه مشال لډیو ته وویل
اسلام آباد کې بعد 3 لک زیات ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکولې شي. په پنجاب کې تقریبا 8 لک، نه زره سند کې قریبا 40 لک، په خیبر پختونخوا کې خواوشا 6 لک او په فاټا کې د 3 لک زیات، همداشان په بلوچستان کې به قریبا 15 لک ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکړل کیږي.
بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان دی عائشه رضا خان پرون مشال لډیو ته ویل چې سرچ کال فاټا څخه د پولیو یو پیښه هم نه ریپورت شوی خو د پاکستان په نور برخو کې بیا د پولیو 3 کیسونه مخته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د آبادی د محکمې مشر وايي هر کال د سبي آبادی شاوخوا 4.5 لک زیاتېږي چې د اندېښنې وړ ده. د آبادی محکمې مشر نور افضل خان د آبادی نړیوال ورځ په مناسبت تیر ورځ په پېښور کې بي خبري غونډه وویل په خیبر پښتونخوا کې د نفوس د زیاتېدو شرح 1.3% په کار ده، خو د اندازې تر مخه د مهال د سبي د آبادی شرح 2.5% ده. بلخوا د آبادی د شېګړې څانګې وي مشر ډاکټر نجمه مشال رډی ته ویلي د خاندانی منصوبوبندۍ په اړه د پوهاوي لپاره تر 2000 کال پورې 1050 مرکزونه جوړول هدف و، خو تر اوسه یوازې 1422 جوړ کړي دي چې ډیر کم دي. خبرونه له مشال رډی څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو په موخه کویت ته رسیدلی دی. ټیلرسن پرون دغه هیواد ته ورسېدی او پلان لري چې د سعودي عرب، قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ هواري لپاره دوی ورځې په کویت کې تیر کړي. د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ تیر میاشت له هغه وروسته اړیکې خرابې شوې چې د سعودي عرب په مشرۍ عربي هیوادونو پر قطر له دې کبله بندیزونه ولګول چې ګواکې قطر له سخت دریځو او ایران سره په مباینه توګه اړیکې لري، خو قطر دا تورونه رد کړي دي. ټیلرسن د کویت امیر شیخ سبا الاحمد السبا او د بهرنیو چارو وزیر خالد السبا سره لیدلي دي. د جون پر 15 نیټه سعودي، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر له قطر سره سفارتي اړیکې او ځمکني او هوایي رابطې پرې کړي. امریکای چارواکو ویلي پر ماښام په میسیسیپی ریاست کې و امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د میسیسیپی ریاست د جکسن په شمال کې شاوخوا 100 میل لرې په لیفلور سیمه کې د الوتکې راغورځېدو لاملونه تر اوسه چارواکو نه دي په ډاګه کړي. د پیښېنې شاهدانو ویلي د حادثې له وجې الوتکه تباه شوه او اور ولګېدې. د الیفلور سیمې د بیړنیو چارو د ادارې مشر فرید رندل ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د میسیسیپی گورنر فیل بریانت پر فیسبوک ویلي چې دا یو پیښه وه. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي هیواد به د شام په جنوب مغرب کې د ډزبندۍ د بریا او د شام شخړې پای ته رسول په موخه امریکا سره د همکاري په لړ کې د نور موقعو لپاره هڅې وکړي. سرګی لاروف پرون په مسکو کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې روسیا د شام شخړې پر موضوع له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې ده. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د شام په نورو برخو کې به هم دغسې دوربند عملي کولو جوګه سي. د سرګی لاروف امریکایي سیال ریکس ټیلرسن هم تیرونی د شام په جنوب مغرب کې د ډزبندۍ د عمل کېدو د اعلان پر مهال دغه سی بیانونه ورکړي وو. د شام په جنوب مغرب کې د جولای پر 9 اوربند عملي شوی او داسې ښکاري چې دا به دوام ولري. او روسي د لوب خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لندن په لوډز لوبغاړي کې د ام سي سي لوبډلې په وړاندې یو ورځنۍ لوبه کوي. ام سي سي کلب لومړی بیټنګ کوي او تر دې دمه په 14 اورونو کې 2 منډې جوړې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدل دي. په ام سي سي لوبډله کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 11 تکړه لوبغاړي لوبیږي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله له ام سي سي سره لوبیږي. لوبه د مهال د باران اورېدو له کبله د لنډ مهال لپاره درېدلې ده. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 106 روپۍ او 106 روپۍ 40 پیسې، یو پاوند 115 روپۍ 50 پیسې او 106 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 2.0، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2.0 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اوري له خوستا د وزیرستان او کډوالو ستنیدنه نن هم دوام لري. د کابل سیمو د کونکي وای د گورنر خبره یې نه ده منلې او د خپل حقونو لپاره به مظاهره جاری ساتي.
ټولو نغټ ډیمانډ دا چې فاټا د خیبر پختونخوا کې زم شي او د 2018 نه مخکې فاټا کې بدیاتی الیکشن دی وشي. گورنر صاحب مونږ ته ویل چې تاسو دا پروټیسټ ختم کړئ نو مونږ دا انکار وکړو.
پرون غړې پلټنیزې ډلې په سپریم کورټ کې د پاناما کیس راپور وړاندې کړ.
مسلم لیگ نواز دنه هم په دې باندې بحث روان دی. پاناما لیکس والا کیس کې د دوی ګټه کیږي کا دوی پکې بیلی؟ خو په کار دی چې اوس الیکشن دی او شی زر تر زره.
پښتانه دیبان او مدني فعالان وایي تر څو چې د پی ټی وی هغه کارکونکي چې د پښتنو په سپکاوي تورن دي له خپل دندو نه بلر کل شوی نو د دوی احتجاج به جاری وي.
چې کوم سکرپټ رائټر وي، چې کوم پریویور وي، چې کوم پروډیوسر وي، چې کوم د پروګرام مینیجر وي، چې کوم جنرل مینیجر وي، چې څوک ردی دا ټول زیات نه رسولې سسپند کړی نه تر هغه پورې به موږ مطمئن نه یو.
په 14 کې دا وجل شوی ډی پی او ساجد خان مومن جنازه نن ادا شو.
مومن صاحب هغه د خیبر پختونخوا په پولیس کې د تفتیش په امور کې ډېر ماهر ګڼل کېدو او دغه وجوه کوم ګران ګران کیسونو د قتل مقابلې یا دغه نه هم ساجد مومن صاحب په تغیر حل کړو.
مرحبا یو شمېر پورونو له مشال لاړو سره اوسې.
اوس د خبرونه لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چینن په دوهم ورځ اهم د افغانستان د خوست ولایت نه د وزستاني او کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون د نوی په شاوخوا کې کډې له افغانستان او پاکستان ته واوړېدلې. چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ به د 140 په شاوخوا کې کورنۍ ستنوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په دې دویم پړاو کې به ټولې 2000 کورنۍ له افغانستان او پاکستان ته ولېږدول شي. تفصیل زموږ خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د چارواکو په وینا 13 ورځ افغانستان خوست نه د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ دریم پړاو کې یو کم نوی کورنۍ راستنه شوه چې د غلام خان بندر د لارې شمالي وزیرستان او بیا بکاخیل کډوالو کې هم ته پرون ماښام ورسول شوه. پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا 140 خاندانونه یا کورنۍ د دوی هدف وو چې یو کم نوی را ورسېدلې او نن به د کډوالو راستنېدو لړۍ دوام لري. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تاویلی چې له خوست ګولان کیم څخه په وړاندې دوه مرحلو کې 3300 کورنۍ پاکستان ته راستنې کړې او باقی 2000 خاندانونه پاتې دي چې نوم لیکنه یې شوه او په دغه روان دریم پړاو کې به دغه کورنۍ راځي. دوی وایي روزانه په بنیاد دوی چې کم انتظامات کړي نو د سلونه تر یو نیم سل پورې کورنۍ راوستلی شي. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکی وایي چې افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ که څه هم رسمي تګلاره نه دی جوړه شوې خو افغانستان کې میشته کډوالو د مشرانو سره وخت به وخت دوی په غلام خان بندر جرګې کړي او هغوی ورسره په افغانستان کې میشته د کډوالو نوم لیکنه کړي چې بیا دغه مشرانو په مرسته دوی د روزانه په حساب سره دغه کډوالو واپسۍ بهیر کوي. دوی وایي افغانستان سرحدي پولیس هم د کډوالو په واپسۍ کې ډېرې مرستې کړې او د کډوالو واپسۍ لیستونه افغانستان سرحدي پولیس سره هم شریک دي. چارواکي وایي 13 ورځ یو کم نوی کورنۍ د تحصیل د تاخیل خدرخیل قبیلې راستنه شوې او د نن نه به د تحصیل د تاخیل مداخل قبیلې کډوالو واپسۍ بهیر شروع وي. شمالی وزیرستان کې ضرب عزم عملیاتو په وجه زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې ډیری د غلام خان بندر د لارې په دغه واپسۍ او بیا ډیری له پولې پورې څخه په بیلابیلو لارو پاکستان ته واپس راغلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو
د شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندي دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اردن کو دا زمگ دا سبانه ورزی اونیزی خبرونی دی تاسی اوریدی شی اوس رزو دی تا چی دا فاتا دا زدکون کو سازمان فاتا ستونز ارگانیزیشن دا روانی میشتی پا نولسه منیتا دا فاتا اصلاحاتو نا عمل که دو پرزد دا خبر پختونخوا گورنر کور پر وراندی دا احتجاجی مظاهره اعلان کرده وای که حکومت چی غختنی و نمانلی نوزار اسلام آباد دا بخپل احتجاج غزوی. دا روانی دا چی دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف پا 2015 کال پا فاتا که اصلاحاتو لپارا د خپل مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړ کړه او کمیټه په خپل تدریجي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پختونخوا کې د ګډولو د افشار قانون پر ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمېر نور انتظامی او عیني اصلاحاتو وړاندیز کړی وو چې د روان کال مارچ پر 2 نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې یې منظوري ورکړه خو لا یې هم قومي اسمبلۍ منظوري نه ده ورکړې. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د فاتا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په فاتا کې اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړه کړه او یادې کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې فاتا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړی شي. نو حکومت ولې د دغه کمیټې په راپور عمل درآمد نه کوي؟ د نوموړي وینا وه چې خپل احتجاج به تر هغه وخته جاري ساتي تر څو چې حکومت یې غوښتنې ونه مني.
ټولو نه غټ ډیمانډ دا دی چې فاتا د خیبر پښتونخوا کې زم شي او د 2018 نه مخکې پاٹا کے بلدیاتی الیکشن دے وشی سپریم کورٹ ہائی کورٹ ایکسٹینشن دے پاٹا توکل شی نو دا زمون ڈیمانڈ کی شامل ادی مون بیا پرون گورنر صاحب پدی کیو اوختلو مون تول چتا سو دا پروٹیسٹ ختم کئی ز کوشش کو مت دے فارم بہ انشاء اللہ وئی کی نو مون گا داہی پروٹیسٹ ختم دلو نہ انکارو کو
د ذکر دا چ وزیر اعظم نواز شریف پ 2015 کال کی پ پاٹا کے اصلاحات لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړه او کمیټه په خپل تفصیلی راپور کې د قبایلی سیمو په تدریجي توګه په خیبر پختونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر قانون په ځای د رواج ایکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحات وړاندیزونه کړي وو چې د روان کال مارچ په 2 نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې شوی وفاقي کابینه منظوري هم ورکړې وه. د آل فاٹا سیاسي اتحاد نائب صدر زرنور افریدی وایي چې اتحادیه د زده کوونکو مرسته کوي او ضرور با پدی احتجاجی مظاہرہ کے گڑون کوی
فاٹا سٹوڈنٹس آرگنائزیشن چی کم پر نولسم تاریخ باندے گورنر ہاؤس مخیتا مظاہرہ کوی نو پاگے کے بمون برپور ساخ لو کدا زوانان کئی کسپین گیری کئی کسیاسی ڈالے کئی کا نور تنظیمون ای کئی نمون بپدے کے برابر ساخ لو او دا خو زمون خپل آواز دے دا با تراخیر پور سار ترسو
خدا خیبر ایجنسی نا منتخب پارلیمانی استاز ناصر خان افریدی وائی چی فاٹا اصلاحات بل باندے د قامی اسمبلی د سفران په قائمه کمیټه کې غور روان دي نو د فاټاس د کونکو له پکار دي چې احتجاجي مظاهره نه دي ډډه وکړي
فاټا کم اصلاحات دي هغه بیل د اسمبلی نه په شویري سټینډینګ کمیټه له تلې سټینډینګ کمیټې کې دی غور دي فاټا سټوډنټ چې کومه حواله باندې احتجاج کوي نو چې یو شی روان دي په پروسس کې دي نو دا به یو ام چیرې دا شی پکار دي چې دا په صحیح طریقه باندې فریک دي چې دا وشي ځکه چې دا احتجاج ضرورت خو ته به کنه فیل کوم
د یادونه ده چې روان کال مې په لسمه نیټه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا اصلاحات او آئینی ترمیمی بل قامی اسمبلی ته وړاندې کړو چې پر جمعیت علماء اسلام فیډلې خپل اندېښنې او خودلې او له هغه وروسته په ګډه سره فیصله وکړه شو چې په دغه بل باندې سفران په قائمه کمیټه کې د بحث وروسته یو وار بیا پارلمان ته راوړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، پرون په پیښور کې د آبادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو وویل چې د خیبر پختونخوا آبادی مخ په زیاتېدو ده. دوی وایي د خلکو د ژوند کچه ټیټه او اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو په داسې حال کې د آبادۍ زیاتېدل د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. نور تفصیل له پیښور زموږ خبریال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې یو لوړ پوړې چارواکي په وینا دا صوبې آبادی هر کال 2.5 لک زیاتیږي او د یو اندازې مطابق دا خیبر پختونخوا ټول آبادی 2.25 کروڑ او 80 لک وګړو ته رسیدلې ده. پیښور کې د آبادی د نړیوالې ورځ په مناسبت یو خبري غونډې ته د خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې ډایرکټر جنرل نور افضل خان اوال چې د کال 1998 سرشمیرنې تر مخه د صوبې ټول آبادی 1.5 میلیون یا 1 کروڑ او 80 لک وه، کوم چې په روان کال کې تر 1 کروڑ خلکو پورې زیاته شوې ده.
تقریبا 2.5 لک سیوا کې ګروت ریټ خو تقریبا 2.05 تقریبا دی او دا استیمیټډ دی. اگزیکټ فور سنسس نو پاتولوجي دی، سنسس شي سنسس دی. ډیر الارمنګ دی. په کار د ډیزایر لیول دی 1.3، 1.3% ګروت ریټ په کار دی. او فرټیلیټی چې دا 2.1 لک 10 خاندانونه چې دي د غریب به حیثیت مجموعي چې یو شپ بچی نو دا ډیزایر لیول دی.
دا نور افضل خان په وینا پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د آبادی شرح په زیاتی روده او که چیرې د دې د کابو کېدو لپاره خصوصي ګامونه وانغښتې شو نو راتلونکي کالونو کې به د خلکو بنیادی ضرورتونه لکه تعلیم، صحت او روزګار تر خطرناک حد پورې په کمیدو شي. دغه شان د بهبودی آبادی یو لوړ پوری چارواکی ډاکټر نجمه په وینا په صوبه کې د خاندانی منصوبه بندی او په آبادی باندې کابو موندلو لپاره د دوی محکمه ډیر کم خلکو ته خپل پیغام او پروګرام رسوي.
څنګه چې مونږ ټارګټ یو کنه، مونږ دا ټارګټ چې مونږ 2020 پورې کنه مونږ 1050 سینٹرز پکارو فیملی ویلفیئر سینٹرز، نو اوس پورې مونږ صرف 632 اچیو کولې.
ڈاکٹر نجم زیات کړه چې دا سات پاسو بکی دا مانه حمل شرع 23% ده او دوی غواړي چې تر کال 2040 پورې دا شرع 22% پورې ورسوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال لړیو ته غوږ استې اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د دوه لویو مخالفو ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې تر رپورټ راتلو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا د غوښتنو پریکړه کړې، خو بلخوا حکومتي غړي وایي چې خپل قانوني جنگ به جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاناما اسنادو د کیس د څېړلو غونډه د اسلام آباد په ستره محکمه کې وشوه چې په کې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور وړاندې کړ. یاد ډله په نواز شریف او د هغه په کورنۍ د هغو لګول شو تورونو څېړنه کوي چې رښتیا هم دوی په پټه خپل شتمنۍ له هېواده بهر لېږدولي او کنه. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال رابعه اکرم خان کوي.
نن سهار په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف نائب چیئرمین شاه محمود قریشی وینا وه چې پیپلز کون او متحده قومی موومنټ سره د وزیر اعظم د استعفا په اړه رابطې شوې دي. دوی ویل چې نورو اپوزیشن ګوندونو سره به د مشاورت لپاره رابطې کیږي او ډېر سره به د حکومت مخالفه ګوندونه یو کړنلاره خپلوي.
ریکوزیشن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو
د اسمبلی د غونډې رابللو کوم مقصد دی چې نواز شریف صاحب ته دا وریاد کړی شي چې کله هغه په اسمبلی کې قام سره لوس کړی وو او ایوان سره دا وعده کړی وه که په پلټنو کې زما پر ضد څراغله نو زه به یوه لحظه هم انتظار نه کوم او استعفا به ورکړم. اوس د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ په واضحه توګه راغلی دی او د مخالفو ډلو لخوا دا غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف دې خپل لوس پوره کړي او له خپلې عهدې څخه دې استعفا ورکړي.
د اسمبلی د مخالفو ډلې مشر خورشید شاه ویلي دي چې د جمهوریت د تسلسل لپاره پکار ده چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي. هم نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډ پلټنیز رپورټ او دا معامله سپریم کورټ ته په وړلو یو مشاورتي غونډه روانه ده. په دې غونډه کې وفاقي وزیران، قانوني چارو کارپوهان او اټارنی جنرال ګډون کړی دی. د ملک موجوده سیاسي صورتحال او د وزیر اعظم استعفا په اړه خبریال او کارپوه هارون رشید وایي مخالفه سیاسي ډلو لخوا په حکومت په فشار زیاتېږي.
سے نور زنڈی گی او عدالتونو کے نور پدے بانے تورونا لگی او نور ثبوتنا مخل راضی نو نہ ددوی سچویشن چ دے نور بیا خرابی گی نو بہتر ہم دغه دے او ما تدا سے اخکاری ہم چ مسلم لیگ نواز دن نہ ہم پدے بانے بحث روان دے چیک بے پاناما لیکس والا کیس کے ددوی گٹا کی گی کا دوی پکے بیلی خو پکار دا دی چې اوس الیکشن دی اوشي زر تر زره دینه مخکې چې نور حالات دوی لپاره خراب شي.
تیر ورځ پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنې سیډلې رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې شوی وو. په دغه رپورټ کې ویل شوی چې د وزیر اعظم د کورنۍ سره آمدن کې ډیر فرق دی.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستاني وزیر اعظم د کورنۍ د غړو د درغلیو څېړنو لپاره جوړ شریک تحقیقاتي ټیم خپل رپورټ په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د قانوني چارو په قاضي محمد انور وایي ممکنه ده چې د دې رپورټ پر بنسټ په ملزمانو مقدمه روانه پاتې شي، خو دا به وزیر اعظم نواز شریف ته په قانوني لحاظ د استعفا لپاره کومه ستونزه جوړه نه کړي. بشیر ګواخ نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د رپورټ ترجمه کېدو وروسته به سپریم کورټ په قانوني لحاظ څه ګام اخلي.
قانوني لحاظ سره دا ده چې دا د یو تفتیش رپورټ دی او د دې رپورټ کاپیانې چې دي چې چا څوک مدعیان وو هغې ته هم ملاو شو او چې څوک پکې مداویو مرزمانو آگی تو ملاو شو او اوس دی تیری دی چې تاسو خپل اعتراضات کسوی اگر داخل که او رسم تاریخ مانے دی بخپل اگر با داخلی اگر اعتراضات تو سماعت وکی گی
د دوړو خو وکیلان به بیا د سره دلیلونه وای بیا به کیس رواني په سپریم کورټ کې.
نه نه اوس خو نه اوس خو دې دې راپورټ باندې لا باسې کیږي نور خبرې خو اوس خو دې راپورټ باندې چا یا دا راپورټ شه دې اگا په شهادت باندې بیس څنګه وی جن څلته وي یا چې واقعي څه ټول څه شهادت جمع شوی دی هغه به چا شهادت باندې دی نو بیا خو باندې اکسپټ کیږي چې بل کوس او کنه دا په مفروضو باندې دی په کیاس باندې دی څه چې انګریزه کې پریزمپشن ان اسمپشن وای نه هغه باندې دی نو بیا خو باندې چې پریزمپشن اسمپشن باندې خو څه کنورټ کیدی نه چی نو بیا خو چې دی د دې ټرایل باقی کی یا فوجداری ٹرائل بکے گی کہ تفتیش کے کم بیانوں رکھے گی عام تفتیش کے کم فوجداری کاروں یاد نہ اگر کہتے اگر تو شہادت اگر شہادت نہ بھی اگر تو منگ شہادت نہ ہو یا کہ پولیس دفتر کم شہادت نہ اخلی اگر شہادت نہ وی شہادت آ گئی کم عدالت کی بھی
نو اوس په عدالت کې چې دا کیس روان شي دا په قانوني لحاظ باندې څومره وخت پورې دا روان پاتې کېدل شي
د نوی باجینن سیکشن 16 اسپارسم سیکشن کې دا د نیاب کې کار رفرنس اخر شي هغه د میاشتې د دنه فیصله شي خو زه د دې ګوایم ما خو څن 2000 نه پیسې کوم نه به دا ځنو کې ما خو نه دي کته چې تاسو دې کالو کې یو کې څه شي
نو په تاسو په قانوني لحاظ وزیر اعظم ته څه مشکل نشته په قانوني لحاظ
قانوني لحاظ خو وزیر اعظم عین د یاندې وخت کې دوه طریقې دي یا د وزیر اعظم چې د ډیسکوالیفیکیشن شي یا د نو کانفیډنس شي منظور کی چاہے گی اور ملزم تغبی
مشال ریڈیو دا
اردن کو مشال ریڈیو تو لدمی مخ کے تا سے دا قانونی کارپو قاضی انبر خبر اور دلی لہ غسر زمگ اہمکار بشیر گواخ دا پاناما لیکس پا اڑا دا گڑی پریٹنیزی ڈلی چکم راپور راغلے دے ورستے پا حقیبانی خبری کولی وزو پیخور تا پیخور پیسلب کے کام پرست گندنو مدنی فالانو او همدار راز ادیبانو پختانو ادیبانو مظاهره کړی دا او دی ویلی دی تر سوچ د پی ٹی وی هغه کارکون کی چې د پختانو په سپکاوی تورن دی لخپلو دندو نوی لري کل شوی نو دی احتجاج با جاری وی نور تفصیل د غلام بوس په دی راپور کې
د خبری کانفرنس وروستو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د وړو کې اختر پر مهال د پښتنو د سپکاوي لپاره د نشر کړې شوی شاعرۍ په لړ کې دی سرکاري ټلویزیون پی ټی وی هم په خپل ټی وی باندې د پښتنو نه بخنه وغواړي
پی ټی وی یو مشاعره کړې و مزاحیه مشاعره هغه کې د پښتون قوم په حیثیت زمونږ کم دینو لکه بیزتی کړې و تزهیک کړو بیا څه مثبت اقدامات لکه شاعر باندې پابندی ولګول د کې چې کم دینو نیخ پنی غیو کا سسپند کو نور چې کم دینو انکوایری مقرر کا د دې په ټی وی باندې نیخ پنی غ مافي غواړي ځکه چې په ټی وی مشاعره نشر شوې ده نو په ټی وی باندې به چې کم دینو اغه مافي غواړي
لیکوال او شاعر پروفیسر اباسین یوسفزئی د خبری غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د پی ټی وی په ضد د لاریونونو وروستو چې سرکار د دغه مشاعرې د پلټنو لپاره کوم لیک چارواکو ته استولې دی نو په هغه لیک کې هم پښتنو ته پسپک نظر کتل شوی دی
نوټیفیکیشن شوی دی نو په هغه کې پښتون کمیونټی لیکلی دی نو کمیونټی ډېر پسپکه کتل دی هغه قوم ته چې هغه د پاکستان په شمیر په حساب باندې په دویم نمبر آبادی ده نو دا مې اوس پکاوی دی پښتون قام متویل پکار
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وای پکار ده د پی ټی وی د دغه مشاعرې په لړ کې د سرکاري ټلویزیون د ټولو ذمہوارانو په ضد کاروایی وکړي شي
ګورجی د کم پروګرام چې دوی نشر کړو د تا نتورک پروګرام وایو په نتورک پروګرام کې به چې کم سکرپټ رائټر وي چې کم پریویور وي چې کم پروډوسر وي چې کم د پروګرام مینیجر وي چې کم جنرل مینیجر وي دا ټولو نه دغه منظور شنو بیا دا نشر کیږي نو په دې حوالہ سره دوی صرف د پروډوسر او د سکرپټ پروډوسر سره خلاف اکشن اغسته دی نورو خلاف نه دی اغسته د شعر خلاف یې اغسته دی نو دوی دغه پورا عمل نه اغسته چې څو پر دوی دا ټول زیات نه رسولې سسپند کړی نه تر هغه پورا به موږ مطمئن نه یو
یاد دی وی چې په سرکاري ټلویزیون پی ټی وی باندې د وړو کې اختر پر مهال په یو مزاحیه مشاعره کې په پښتنو پسې د ملن وروستو قامپرست ګوندونو او مدني ټولنو په یو شمیر خارونو کې د سرکاري ټلویزیون په ضد لاریونونه هم ترسره کړي وو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو ریپورت اوریدو ورونکو تاسو مې چې په دغه ګام باندې په دغه مشاعره باندې د پاکستان سرکاري ټي وی په لیکنه باندې بخنه غوخته ده خو در از تصور شدی وی مخامخ ته دغه چارواکی راشه په پی ټی وی دی بخنه وړي وخت شې 15 بجې لامشه زمي د خبرو لندې زو
په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو ویلي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري. تیر ورځ 9 کورنۍ به کخیل کډوالو کیمپ ته ستنې شوې وې. د برمومند ایجنسی په ساپو تحصیل کې د 4 کسانو مړی موندل شوی دی. د غلنې هډ کوارټر هسپتال چارواکو نن مشال لړۍ ته ویلي چې د مړو شناخت نه دی شوی، خو دغه 4 واړه کسان په ګولیو وشتل شوی دی. د پاکستان په پنجاب کې پولیس وایي د لاهور په بادامي باغ سیمه کې نن د غیرت په نامه یو مور او لور وژل شوی دی. د یادې سیمې د پولیس ټانې مشر رانا ریاض نن مشال لړۍ ته وویل چې سهار شاوخوا 6:30 بجې یو تن خپل خور او خورزه د غیرت په نامه ووژل. په پاکستان چارواکي وایي د فاټا په ګډون د هیواد په 3 سیمو کې د پولیو ناروغي ضد 3 ورځنۍ مهم دوام لري. د روغتیا چارواکو ویلي له پرونه پیل سوي دې مهم کې به تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي او تر 1 کال کم عمر ماشومانو ته ستنې لګول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمول په موخه کویت ته رسیدلی دی. نوموړی پرون هلته ورسېدی او پلان لري چې د سعودي عرب، قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره 2 ورځې په کویت کې پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي پر ماښام په میسیسپی ریاست کې امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې په کې لږ 16 کسان وژل شوي دي. د میسیسپی ریاست د جکسن په شمال کې شاوخوا 3 میله لري په لیفلور سیمه کې د الوتکې راغورځېدو لاملونه تر اوسه چارواکو نه دي په ډاګه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نن د لندن په لورز لوبغاړي کې د ام سي سي لوبډلې په وړاندې ورځنی لوبه کوي. ام سي سي کلب لومړی بیټینګ کوي او تر دې دمه په 14 اورونو کې 2 منډي جوړ کړي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. لوبه د مهال د باران اورېدو له کبله د لنډ مهال لپاره درېدلې.
دا و هم شازم چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر کورنۍ ریپورټونه لرو او همدارنګه نړیوال ریپورټونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته وښي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې ماحولیاتي بدلون سره د اکثره سیمو متاثره کېدل په نظر راځي، خو پاکستان کې د دې بدلون منفي اثرات د حکومت غیر سنجیده رویې او په ولس کې ناپوهۍ له وجه ډېر زیات دي. ادارې وایي چې صورتحال دا دی چې په ټول ملک کې او په خصوصي توګه ښاریو کې ځای په زیږندونو او په هوا کې د لوګي زیاتوالي له وجې د صحت پیچیده مسلې پیدا شوې دي او د ملیریا، ډینګي، چکنګونیا غوندې لګېدونکو مرضونو له وجې صحت ته خطره پیدا شوې ده. دې نه علاوه د پیپړو مرضونه، های بلډ پریشر او شوګر غوندې مرضونه هم زیات شوی دي. ادارې زیاتوي چې صحت نړیوالې ادارې د یوې اندازې تر مخه د هوایي الودګي له وجې پیدا شوي بیمارونه هر کال 3 میلیونه خلک مړه کیږي. ادارې په وینا په ملکي آبادۍ کې زیاتوالی د صنعتونو، فکټریانو ګند بغیر د سمرحلو تیرولو، نیغ پنیغه په سیندونو او دریابونو کې لړکول، په سړکونو د ګاډو لوګي، د صفایي سم نظام نشتوالی او د ونو بې درېغه کټ کېدل دا ټول هغه عناصر دي چې له وجې په ملکي ماحولیاتي الودګي زیاته شوې ده. ادارې وایي چې دا اوس ضروري شوی چې دا خطر ختمولو لپاره د ټولنې او حکومتي حلقو لخوا د دې لپاره سموثر تګلارې وټاکل شي. په ولس کې آگاهي مهم چلول پکار دي چې د کلو کوڅو نه کچرا ختم کړي شي. د پلاستیک لفافو استعمال کم کولو ضرورت دی. همداشان اوس په هر سطح د ونو لګولو ضرورت دی. ادارې اخر کې وایي چې دا ټول ګامونه پورته کول سره د ولس د صحت تحفظ کې جوړې دي شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ګرمي موسم کې زیاتوالی سره سره د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا د ولس مسلې نور هم زیاتې کړې دي. د بجلی نشتوالی یوازې د لوډ شیډنګ له وجې نه دی، بلکې خو صرف د دې وجې د بجلی څخه محروم دي چې د هغوی په خوا اوشا کې اوسېدونکو خلک د بجلی بل نه ادا کوي او په پټه بجلی استعمالوي. ادارې وایي چې په دې صورتحال کې په باقاعده توګه بل جمع کوونکو سره زیاتې روان دي. د حکومت ذمہواري ده چې په پټه بجلی استعمال ایثار کړي او بلونه په وخت اخیستل یقیني کړي. ادارې په وینا د بجلی د بندېدو او لوډ شیډنګ دوه مغټه وجه د بجلی د تقسیم ناقصه نظام دی. دا لوډ شیډنګ اضافي ډیمونو جوړولو سره نه بلکې نظام په ترتیب سره کولو به کمیږي. ادارې لیکي چې حکومت یو خو د بجلی په پیدا کولو او زیاتولو توجه ورکوي، نو همداشان د بجلی د تقسیم او د ترسیل پر نظام دی هم توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي باید واشنگتن په افغانستان کې د حقانی شبکې ګواښونو ته پام وکړي. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي امریکا د افغان جنکو هغې ډلې ته د ویزو ورکولو نه انکار کړی چې د روبوټ جوړولو سره یې د خپل هیواد نوم روښانه کړی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا شمل اورو.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د طالبانو اتحادي وسله والو ډلو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې په چارو غور کوي. په کابل کې د مې په 1 نیټه په موټر بمي برید کې تر 1.5 زیات کسان ووژل شو. ورسپانه لیکي د افغانستان استخباراتو د دې برید تور په حقاني وسله والې ډلې پورې کړ. ورسپانه لیکي د دې برید وروسته واشنگټن لا پکار ده چې د حقاني شبکې لخوا ګواښونو ته پام وکړي. ورسپانه لیکي د حقاني شبکې له پاکستان سره اړیکې سیاسي جوړجاړې مهم جوړوي. د وال سټریټ جرنال په خبره د اسلام آباد لاړه خدا سي اس نه څرګندېږي چې ګواکې دغه هیواد به له لاسپوسو وسله والو سره ملاتړ ختم کړي او له افغان حکومت سره به سوله وکړي. اشانس لیکي د افغانستان په جګړه کې د امریکا د زیات ښکېلېدو په اړه د انتظامیې وروستۍ پرېکړه په دې کیا کوي چې آیا حقانی شبکې ته به ماتې ورکړل شي او یا به هغه له ایسای بیا لکړل شي او کنه. بل اړخ ته پاکستان تل د لاسپوسو وسلوالو سره د ملاتړ تورونه رد کړي دي او امریکا سره د پاکستان ضد د وسلوالو ډلو خلاف د مبارزې جاري ساتلو ویلي دي. بلخوا د بشري حقوقو ستار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي امریکا د افغان چینکو اغه ډلې ته په مقابله کې د ګډون په غرض له ویزو ورکول نه انکار وکړ چې د رستیو کې یو روبوټ جوړ کړی دی. دغه افغان چینکو چې کوم روبوټ جوړ کړی دی هغه امریکا ته لیږدول شوی، خو د روبوټ جوړونکي جینکې به د سکایپ له لارې د واشنگټن په مقابله کې برخه اخلي. مقاله لیکي د روبوټ جوړونکو جینکو په هیواد کې د تعلیم موقعه ترلاسه کړه چې پکې زیاتره جینکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. د جینکو د نړۍ د قابل خلکو په وړاندې د خپل هیواد نوم روښانه کړی دی. هیومن رائټس واچ لیکي د امریکا د نیویارک د 11 ستمبر د برید وروسته زیاتره امریکایانو د افغان جینکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د افغان جینکو هغه عکسونه چې پکې برقې په سر کړي او سکولونو ته د تللو امیدونه یې نه لرل، په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پوځي کاروایو ته لاره هواره کړه. هیومن رائټس واچ لیکي لارا بوش، کوفی انان، چیری بلیر او هیلری کلینټن هغه امریکایي شخصیات دي چې د نیویارک کې 11 ستمبر بریدونو رسونه وروسته یې له افغان میرمنو سره د مرستو غوښتنې کړې وې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږ استه اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت والی ډیسپلن غواړي او هر هغه څوک چې د سیاست ډګر ته راځي باید حوصله ولري. ښاغلی غنی په ارګ ماړه کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان نظام مشاورتي دی او هر څوک چې په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه لري خپلې طرحې دې وړاندې کړي. ولسمشر دا هم وویل چې په حکومتي چارو کې هیڅکله انحصار نه درغلی او ټولې مهمې ملي پریکړې له مشورې وروسته شوي. نور تفصیل له کابل خبریال واصل وساله کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت ولې په چارو کې اصلاحاتو ته ژمن دی او هر هغه څوک چې په دې برخه کې کوم وړاندیز لري وړاندې دي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ پارک کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په هیواد کې د یو معقول سیاست رامنځته کولو لپاره د سیاسيونو حوصله او واضحه تګلاره اړینه ده.
هر کس کې پیشنهاد اصلاحات داره دا ګاز دا میدان
دی وایي هر هغه څوک چې د اصلاحاتو وړاندیز لري دی ګاز دا میدان. که خبره د اصلاحاتو ده نو څوک د اصلاحاتو ریکارډ لري؟ ما خپل شتمنی ټوله له ولس سره شریکه کړې او منبع مې هم واضح کړې او له نورو سیاسینو مې هم همدا غوښتنه ده سو وتوانیږو یو معقول سیاست رامنځته کړو. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ ولی عطا محمد نور په دې وروستیو کې په ترکیه کې د یو ائتلاف په جوړولو سلا وکړه. ښاغلی محقق له ترکیې څخه تر راستنېدو وروسته په بلخ او د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوند یاد ائتلاف د ولسمشر په ضد جوړ شوی دی، خو نوموړي د حکومت په ادرس یو شمېر انتقادونه شریک کړل. د ویل چې د دلوري کابینه ته معرفي شوی وزیران بشپړ واک نه لري. خغلی محقق حکومت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران سره مخامخ وباله او د دغه بحرانونو د هواري لارې خبرې وبللې، خو ارګ د غیدارت کړي چې ګنې ځنې وزیران صلاحیتونه نه لري او حکومت له بحران سره مخامخ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او هیڅکله د حکومتولۍ په چارو کې انحصار نه دی راغلی. ښاغلی غنی دغه شان ویل چې حکومتولۍ ډسپلین غواړي او هر هغه څوک چې د سیاست ډګر ته راځي په ځان کې باید دا ډسپلین او حوصله پیدا کړي. حکومت ولی ڈسپلن غواړي. د وزیرانو د ټاکلو او عزل په برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه په اساسي قانون کې ځای په ځای شوي دي. اساسي قانون ماته دا صلاحیت راکړی چې عزل وکړم، خو ما څوک تر اوسه نه دی عزل کړی. ما حوصله کړې او هر هغه څوک چې عملي وړاندیز ونه لري نو موضوع ته شخصي بڼه ورکوي. افغان ولسمشر دغه شان وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او یا یوې ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات باید ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملي شي. د یادونې ده چې په حکومت کې د اصلاحاتو خبره تر دې مخکې وخت په وخت د یو شمېر نورو سیاسي کړیو، سیرو، مظاهره کوونکو او تحسن کوونکو لخوا هم یاده شوې او نړیوالې ټولنې هم د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت ژمنه اخیستې ده.
د اوسمګ خبريال واصل وسال چې کابل ته تاسو ریپورت درکو د افغان ولسمشر د ورستیو څرګندونو پړه زو اسلام آباد ته خپل کې وړا څنګه مخلو
تبصری شنن خبرونه ریپورتونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لړیو ته غوږیستې اوریدونکو د لاهور په بادامي باغ علي پور سیمه کې نن د سې شنبه په ورځ یو تن خپل خور او خورزه د غیرت په نوم وژل دي. د یادې سیمې د پولیسو په وینا چې مور او لور سهار نږدې شپږ بجې وژل شوي چې وروسته یې دغه تن تښتېدلې دي. بل اړخ ته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې یوازې روان کال یعنی په 2018 کې د غیرت په نوم شاوخوا 45 وژنې شوې دي، خو په دغه پیښو کې ککړ یوازې 18 کسان نیول شوي دي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال محمد عمران کوي.
د بادامي باغ سیمې د تانې مشر یا ایس ایچ او رانا ریاض د نهي پورز مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه سهار د شپږنیمې او اوو بجو ترمنځ مخه تراغلي چې پکې شهزاد نمیتن خپل خور بشرا او د هغې لور نورشیزا د غیرت په نوم وژلې دي.
دا پیښه د بادامي باغ علي پوره سیمې کچه آبادۍ کې سهار شپږنیمې یا پاوکم اوو بجې رامیسته شوې. په وژل شوو کې یوه بشرا او یوه د هغې لور ده. د غیرت په نوم دواړه د بشرا ورور وژلې دي، یعنی خپل خور او خورزه یې وژل. شهزاد یې نوم دی او تښتېدلې دی.
شهزاد اس کا نام ہے.
درانا ریاض په وینا چې دوی د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي، خو تر دې د مورته کوم درخواست نه دی ورکړی شوی، خو خپل خپلوانو دوی پوښتنې پیل کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د غیرت په نوم د وژنو په اړه یو راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې 512 زنانه او 1055 نارینه د غیرت په نوم وژل شوي وو. روان کال یعنی 2018 کې د غیرت په نوم د وژنو 850 پیښې رامنځته شوي چې پکې 30 زنانه او 18 نارینه وژل شوي. د بشري حقوقو کمیشن تر مخه په پیښو کې یوازې 18 کسان تر دې دمه پولیسو نیولې دي، خو زیاتره پکې د خپلولۍ له رشتو ګټه پورته کی او داسې پروغه جوړه خبره خلاصه شي. د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف مشال ریډیو ته وویل چې تر څو دا روغې جوړې خبرې لمنځه نه وړل شوي، تر هغې ښکاري داسې چې دا د وژنې پیښې به همدارنګ رامنځته کیږي.
چې فیملی کې ودن مرډر زی نو هغه کې اکثر راضینامې وشي، لکه رور خور ومشته نو مور پلار یې معاف کی، نو داسې ایمیونیټی دې کې
دا بشری حقوقو د کمیشن د مشر په وینا چې په پاکستان کې داسې یو قانون ضرورت دی چې د غیرت په نوم وژنې په پیښو کې له مدعي واک واخلي او د معافی اختیار هم ختم کړل شي، ځکه چې که څوک خپل خور ووژني نو مور پلار یې معاف کی، هغوی خپل زوی کله هم سزا ته نه پرېږدي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لڑیو تا غوگستی اوردن کو دا بلوچستان دا کھل عبداللہ ڈی پی او ساجد خان مومن چھے تعلق چھے لا شب قدر سر نگدی دا متنازع دی ہاتھو سر و ننجی پپی خور پولیس لائن کی جنازه وشوه. د بلوچستان د پولیسو په وینا ساجد خان مومند پرون د چمن په بازار کې ورځنۍ ګزمه کوله چې شاوخوا 11 بجې پرې ځنمرګي برید وشو چې پکې نوموړی مړ شو. د ساجد خان مومند او همداراز د خبر پختونخوا هغه نور پخوانی چارواکي چې په تیر وختونو کې په بمی او نور هدفي بریدونو کې وژل شوي، پر دغه موضوع مو په پیښور کې له خبریال او کارپو طارق وحید سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې د ساجد خان مومند په اړه پوښتلي. نو نوموړی وایي
د ساجد مومند صاحب خبره ده، نو هغه د خیبر پختونخوا په پولیس کې د تفتیش په امور کې ډېر ماهر چې کوم دی ګڼل کېدو، او دغه وجوه چې اکثر کوم کتری دینه د مختلفو ضلعو کې کوم ګران ګران کیسونو د قتل مقابلې یا دغه هغه هم ساجد مومند صاحب کریډیټ کوچ هغه حل کړو. د بلوچستان مخکې تقریبا دوه درې کاله مخکې د دې صوبې نه بار چې کوم دی تبادله وشوه، او د دې پوسټ چې څنګه په بلوچستان کې وشو، بیا د خلاب عبدالله او د چمن چې کوم دی تدې پیو شو، تاسو وګورئ چې د چمن غوندې په ډېره حساسه علاقه کې چې هلته ترهګرۍ د جرم پیښو خلکو هلته ډېر زیاتې دي، هلته ډېر خلک دي، خو بیا هم هغه په کلیام ګرځېدو هلته به باقاعده په بارډر باندې کاروي کوله چې کوم دا سمګلنګ دا کېږي اصلي د منشیاتو خلاف، خاص کر چې کوم دی نو هغه ډېر زیات جدوجهد کړو، موږ چې کوم دلته ملګري دي دا دې موږ پوښتنه کړو، نو هغه چې د راتګ سره
معلومات لري چې دوی په کم کم پوسټونو باندې پاتې شوي، کمو کمو سیمو کې پاتې شوي دي.
اسار خان ساجد مومند صاحب چې کوم دی په 1988 اداګوځي ته دی په مخار کې بطور ډی پی او، بیا روسي څنګه په کارک کې بطور ډی پی او، بیا په ترانسفورم مخه غلې د په هوته راواله د تفتیش کې کومه خبره ده دی مشر شو، په دا وخت مې ډیر زیات خدمات کوم چې بالکل په کیسونو په تیارې کې یو سیلل هغه ساجد مومند صاحب چې کوم دی را برسې را کړی او هغه حل کړی.
تر کوه هیڅ به خري پښتنه اساس نه زماده غدا او ک دی لیک په وضاحت سره ماته جواب راکې. مننه به وي چې د خبر پښتونخوا یا دغه پښتني سیمه څومره پولیس چارواکو ته مرګ جوړ لوړې دلیدا
اسفار خان وسه پورې 1500 چې کوم د مونږ پولیس افسران دي او ځوانان دي چې کوم دی خپل فرایض په داسي عمر کې او د خپل وطن لپاره چې کوم دی ځان ورکړی دی، هغه ته شهادت نصیب شوی، او په دې چې کوم ځوانان دي په دې کې د ډی آی جی نواله تر سپید ور خلک شامل دي، دوه درې ډی آی جی دي پرې کې آدبری دی، څه بدر یور دی، تاسې نور هم دي، او وسره تر د ډی سی پورې لیول پورې د فیان لیول پورې چې کوم دی 1500 چې کوم ځوان پولیس والا دي زمونږ ځوانان دي تاسې ډېر خدمت لپاره ځان ورکړی دی.
دا په پیښور کې خبریال او کارپو طارق وحید چې تاسو یې معلومات درکول چې د بلوچستان د کل عبدالله ډی پی او ساجد خان مومند چې تعلق یې له شبکه در سره نږدې د متنازع دیهاتو سره وو، او پرون د بلوچستان په چمن بازار کې وسلوالو بخنه غوړم په جانمرګي برید کې ووژل شو. تاسو ته دوی معلومات درکول چې ساجد خان مومند څوک وو، او همدارزه د خبر پښتونخوا نور څومره چارواکي تر دې دمه په وسلوال یا هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. نور موضوعات هم ورزو خود لکه ورشه د واخلو.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا ته زغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه نه اجازه پېښې مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل د او چټونو د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې، او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
مشال لډیو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین چې درې ورځې به دوام کوي پرون پیل شو. په خبر پښتونخوا فاټک کې به درویش لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل کیږي. پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې لا هم پکې د پولیو کیسونه مخې ته راځي. پاکستاني چارواکي وایي د پولیو ضد کمپاینونو له وجې دغه مرض مخنیوی تر ډیره حده شوی او د پولیو کم کیسونه مخې ته راځي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریاله رفعت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې درې ورځنۍ د پولیو مرض مخنیوي کمپین شروع شوی دی. د پاکستان د پولیو مرض مخنیوي ادارې تر مخه د ملک په درې سیمو کې دا مهم پیل کړی شوی دی، کوم چې د پولیو مرض لپاره حساسه ګرځولې شوی دی. د پاکستان د صحت محکمې ویان ساجد حسین مشال رډیو ته وویل چې په دې کمپین کې به د 500 کالو نه کم عمره ماشومانو ته څاڅکي او 1 کال نه کم عمره ماشومانو ته بستنی وهي.
اسلام آباد کې به 300,000 زیات ماشومانو ته پولیو مرض مخنیوی څاڅکي ورکولی شي. په پنجاب کې تقریبا 800,000، سندھ کې قریبا 3,600,000، په خیبر پختونخوا کې 650,000 او په فاټا کې د 300,000 زیات ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکولی شي. همداشان په بلوچستان کې به قریبا 450,000، گلگت بلتستان کې 3 او پاکستان د واک تر لاندې کشمیر کې به 400,000 پورې ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوی څاڅکي ورکړل کیږي.
د پاکستان
صحت محکمې تر مخه پولیو مهم په ټول ملک کې مرحله وار کیږي چې پکې به د لسم نه تر 19 جولای پورې اسلام آباد، پینډی، د خیبر پختونخوا ټاکل شوو سیمو، فاټا، گلگت بلتستان، بلوچستان، پاکستان واک تر لاندې کشمیر او د سندھ صوبې ځینې برخې شاملې دي. د کمپین دویمه مرحله به د 19 نه تر 20 جولای وي چې پکې به د کویټ ځینې سیمې او د سندھ صوبې پاتې برخو کې به دا مهم چلول شي او اخیرنۍ مرحله چې 24 نه تر 30 جولای پورې به وي صرف د کویټ په پاتې سیمو کې ماشومانو ته به د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول شي. د پولیو مخنیوي پروګرام لپاره د پاکستان وزیر اعظم بیان دی او سینیټر عائشہ رضا خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر وختونو کې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه به د پولیو کیسونه زیات راتلل، خو سږ کال د فاټا نه یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. د نوموړي په وینا چې د تیرو کلونو په نسبت ملک کې د پولیو په مرض قابو موندلی شوی دی، نه کوم تایید چې د صحت او پولیو په اړه کارکوونکو ادارو او کسانو هم کړی دی. دا وایي ڈبلیو ایچ او او یونیسیف په پولیو مخنیوي پروګرام کې زموږ بیا چکم ادارے زموږ سره نه کوي، لیکن انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ اور ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ بیا دین علاوہ ز بل گیٹس سره هم ملاو شوی یم. نو میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن چې پاکستان ته هم پدې لړکې تکنیکی او معاشي مرستې ورکوي، دی ټولو د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې ده. هو دای ویلې دي چې که پاکستان داسې خپلې هلو ځلې جاری وساتلې نو ډېر زر به پاکستان پدې مرض قابو وموندي. نو دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې هغه هم یو وخت و چې د پولیو له وجې پاکستان په ټوله نړۍ کې ډېر بد یادېدو.
پوری دنیا میں پولیو کی وجہ بہت برا بھلا کہا جاتا تھا.
سینیٹر عائشہ رضا خان زیادہ کرا چی پاکستان کے لاؤس ہم دا افغان کٹوال ماشمان جون کے وی دا سینیٹر دا پولیو وارس پیدا کے دو خطرہ موجود ہے وی خود دوار خواہ پا مرسہ پا ملک دن نا او پا پولا تک رات تک کون کے ماشمانو لپا رہا ہم دا پولیو مخنیوی خصوصی گامونا پورتا کی گی. واضح دیوی چی دا پاکستان پولیو مرض مخنیوی ادارے تر مخا پا کال 2015 کی دا پولیو 300 زیاد کے سنا را مختشی وو چی پا 2018 کی دا بیا تر شلو پوری وو او اس دا کار کمال سره سره کال تر دې دمه درې د پولیو کیسونه په پاکستان کې رپورٹ شوی دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال رډیو ته غوږیستې. اوریدونکو، د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن پریکړه کړې چې د ملک په ټولو ضلعو کې به 250 کمیونټي کالجونه جوړوي چېرته به چې زده کوونکو ته د لسم جماعت نه پس تکنیکی تربیت او زده کړې ورکول کیږي چې دا شن په راتلونکي کې تکنیکی مهارت پکار راولي. پر دې سربیره 13 تحقیقاتي یونیورسټي به هم جوړوي چې زده کوونکو ته د نړیوال معیار مطابق زده کړې ورکړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریاله رفعت انجم راکوي.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن وایي چې په ملک کې زیات هنرمندان پیدا کولو لپاره به د ملک په ټولو ضلعو کې 250 کمیونټي کالجونه او 13 تحقیقاتي پوهنتونونه جوړوي. د یاد کمیشن میډیا ډایرکټر عائشہ اکرام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د تعلیم اعلی کمیشن 2015 مشن تر لاندې به دا تعلیمي ادارې جوړوي. د سم مقصد چې په موږ کې تعلیمي ادارې زیاتول دي. د نوموړي په وینا په کمیونټي کالجونو کې بس زده کوونکي تر 14مه پورې هنري زده کړې ترلاسه کوي چې دا شن په راتلونکو کې 10 زده کړې په عملي ژوند کې په کار راولي.
دلته ټیکنیکل کالجونه خوشته خو یونیورسيټي نشته. چې کله دلته د یو تکنیکی هنرمند ضرورت وي نو موږ ته د معیار مطابق څوک نه ملاویږي. نو موږ دا هر څه یو نظام تر لاندې راوستل غواړو، لکه د 10مه جماعت زده کړې ترسره کولو پس به موږ زده کوونکو ته تربیت ورکوو او هغوی ته به سرټیفیکیټس ملاویږي. زده کوونکي به دې سره دولسم جماعت کې خپل د معمول زده کړې ترلاسه کولی شي، خو په 14مه جماعت کې به دوی ته د 2 کالو ډیګري ورکولی شي چې څنګه یو عام ډیګري زده کوونکو ته ورکړی کیږي.
خو بل خوا د کمیشن د فیصلې په اړه د تعلیمي چارو کارپوه پروفیسر حافظ انعام وایي چې په پاکستان کې تعلیم په میدان کې بغیر د غور او فکر فیصلې کیږي. د ده په وینا دا قسمه زده کړې ماشومانو ته د بنیادی تعلیم سره ورکول پکار دي.
بجای د دې چې دا اف اف سی لیول باندې شروع شي، زما خو خپل سوچ دا دی چې د شپږم نه چې کم دی د سکول بیسډ دا غي اخوا دی خو سروې شي، یو چې دل تک لینڈ ایگریکلچر دی که نان ایگریکلچر دی، دویم دا چې دل تک لوکل پروډکټ څه شی دی، بیا چې کم دی هلته لوکل پروفیشن څه شی دی. سکول کې نه او هغه د دې خبرې قابل کی چیرې موږ یو دوه سبجیکټ داسې انټروډوس کوو چې هغه د دې سکول لوکیلټی کې چې کوم پروفیشن او پروډکټس دي چې په هغه کې هغه زده کړو کې هغه شی ډیولپ شي، نو مخکې به دا ټیکنیکل ایجوکیشن نو هغه به کوم دی د اف اف سی نه پس دا سیستم چې کوم دی تبه پروډکټیو خلک راځي او دا به نور هم ښه شي.
د تعلیم اعلی کمیشن په ملک کې د نوې دیش تحقیقاتي یونیورسيټو جوړولو هم فیصله کړې ده. د کمیشن مطابق د یونیورسيټو جوړولو مقصد په یونیورسيټي سطح د تحقیقاتي زده کړو معیار ښه کول دي چې ملکي یونیورسيټي د نړیوالو معیار مقابله وکړي. خو په دې اړه د پېښور یونیورسيټي ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز وایي چې د نوو یونیورسيټو جوړولو سره د زده کړو تحقیقاتي څانګه نشي ښه کېدی او نه دا یو ښه ګام دی چې زده کړې او تحقیقات دې بیل بیل وکړی شي.
دا وخت د دې لپاره دی چې کوم موجود یونیورسيټي دي چې هغه کې مونږ کوالټي راوستو د پاره وګورو چې کوم بنیادی مسائل دي هغه د هغې حل کړو. فکلټي ممبرس دي هغه عموما دې جوګا نه دي چې هغه یو یونیورسيټي لیول باندې ټیچنګ وکړي، د هغې تھنکینګ کریټیکل نه دی، د هغې چې دی هغه پروسیسز کوم پکار وي نو علم پیدا کول د پاره هغې جوګا نه دي. او مونږ هغې باندې دومره زیات بار واچو چې هغه ریسرچ ترسته بوزو او ټیچنګ ته پاتې کړو نو دا به غلطه ستراتیجی وي.
د تعلیم اعلی کمیشن تر مخه دا منصوبه به راتلونکي لس کالو کې ترسره کولی شي او دې لپاره په روان مالي کال کې 15 ارب روپو نه زیات مختص کړی شوی دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ سوالونکو د نن ورځې د ناسا ته خبرونو ورسته شیبیر رسیدلې دي او وخت شوه دی 3 منټه کم 6 بجې نو لا مشا زمي ورسته لن خبرونه.
په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو ویلي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري. تیر ورځ 9 اتیا کورنۍ به کخیل کډوالو کیمپ ته ستنې شوې وې. د اپر مومند ایجنسی په سپوت حاصل کې د څلور کسانو مړی موندل شوی دی. د غلنی هډ کوارټر هسپتال چارواکو نن مشال رادیو ته ویلي چې د مړو شناخت نه دی شوی، خو دغه څلور واړه کسان په ګولۍ وشتل شوی دی. د پاکستان په پنجاب کې پولیس وایي د لاهور په بادامي باغ سیمه کې نن د غیرت په نامه یو مور او لور وژل شوی دی. د یادې سیمې د پولیس تانې مشر رانا ریاض نن مشال لډیو ته وویل چې سهار شاوخوا 6:30 یو تن خپل خور او خورزه د غیرت په نامه ووژل. په پاکستان چارواکي وایي د فاټا په ګډون د هیواد په 3 اویا سیمو کې د پولیو ناروغي ضد 3 ورځنی مهم دوام لري. د روغتیا چارواکو ویلي له پرونه پیل شوي دې کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزان ضد څاڅکي او تر 1 کال کم عمر ماشومانو ته ستنې لګول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو په موخه کویت ته رسیدلی دی. نوموړی پرون دغه ځای ته ورسېدی او پلان لري چې د سعودي عرب، قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره 2 ورځې په کویت کې تیر کړي. امریکایي چارواکو ویلي پر ماښام په میسیسپی ریاست کې و امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې په کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د میسیسپی ریاست د جکسن په شمال کې شاوخوا 100 میله لرې په لیفلور سیمه کې د الوتکې راغورځېدو لاملونه تر اوسه چارواکو نه دي په ډاګه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لندن په لورډز لوبغاړي کې د ام سی سی لوبډلې په وړاندې یو ورځنۍ لوبه کوي. ام سی سی کلب لومړی بیټنګ کوي او تر دې دمه په 14 اورونو کې 2 اویا منډې جوړې کړې او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. په ام سی سی لوبډله کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 11 تکړه لوبغاړي لوبیږي. لوبه دا مهال د باران اورېدو له کبله د لنډ مهال لپاره درېدلې ده. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله له ام سی سی سره لوبیږي.
خبرون لندیز مو واردو اردون که همده سره ده مشاله دو دنن رزی نه سات خبرونه پای ترسیگی سبا سهر پورا پا نه بجی با یو وار بیا زنبگ خبرونه پیلیگی خو پر همده چپو تاسی ده دیور دیو خبرونه او ردیشی خبر کوربا اسرالله مومن و ده مشال طول تیم تا اجازت ورکی ده لپمان.